احمد شبريم سهار ملك مرحبا د اروپای ټولنې ناتو او امریکا ستاسو د برلین په غونډه کې پر طالبانو شخ وکړ چې پیل کړي عملیات ودروي. دې غونډې ته د طالبانو دوه استازي وویل.
د افغانستان اسلامي امارت په داخل د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې ډېرې هلې ځلې کړې دي او ډېر ګامونه اخیستي.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې ډاکټران په افغانستان کې د کورونا د نوې څپې لپاره پر روغتیایي سپارښتنو ټینګار کوي. د ننګرهار په 1920 کې د باغونو د پراختیا هڅې روانې دي.
ترجیم و لیمو او مالټې ته دا
او د ژوند رنګونه په پروګرام کې
ښایسته ښایسته د تنارو پیرکي کیسه خوند کوي.
خو تر هر څه مخکې خبر د افغانستان د دولت د سولې د پلاوي مشر وایي طالبانو د سولې پر ځای جګړې ته مخه کړې. د هلمند د جګړو بې ځایه شوي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او د روغتیا نړیوال سازمان د روسي کرونا واکسین تایید کړ. د خبرونو تفصیل. د افغان دولت د مرکزي پلاوي مشر معصوم ستانکزی وایي طالبانو پروژې میاشته کې ګڼ خلک ووشل. شغلی ستانکزی پرون جمعه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د روژې له راتګ او د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم هیله دا وه چې طالبان به په جدیت سره د سولې لاره تعقیب کړي. د ویلي ستره بریا په جګړه کې نه بلکې په خبره یې د ولس په هوساینه کې ده. له دې وړاندې د ملي امنیت شورا ویلي وو چې طالبانو یوازې په یوې اونۍ کې پر افغانانو 870 بریدونه کړي دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم بیا وایي جګړه پر دوی تپل شوې. د لاسادي رډو سره په خبرو کې وویل د دوی دائمي موقف دا دی چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو خوځښتونه په شا تمبول شوي دي. د بغلان مرستیال ولي ذبیح الله احساس تېره شپه ازادي رډو ته وویل چې وضعیت اوس د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی.
په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا په کې مزاحمتونه کېدل. دغلته د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا په شاتم بول شوې دي، هم په مرکزی بغلان ولسوالۍ او هم په نهرین او هم همدارس په دانای غوري کې.
شغلی احساس زیاته کړه د عملیاتو پر مهال شاوخوا سلو طالبانو ته مرجوب لا وشته. طالبانو د بغلان پر جګړې تازه سندې ویلي خو پرونه ادعا کړې وه چې په دهنۍ غوري ولسوالۍ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو 5 قرارګاوې نیولې دي، 5 پوستې نیولې دي. د هلمند چارواکي وایي دغلته له تازه جګړې بې ځایه شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو مشر سید محمد رامین ازادي رډو ته وویل دوی تر اوسه یوازې له خپلو ولایتي سرچینو له بې ځایه شویو سره مرسته کړې چې بسنه نه کوي. د هغه په خبره شاوخوا زر کورنۍ همدې شپو ورځو کې له خپلو مینو بې ځایه شوي او د ولایت نسبتا خوندي سیمو ته یې پناه وړې ده. له دې وړاندې خپله یو شمېر بې ځایه شویو ازادي رډو ته ویلي چې له اقتصادي او ټولنیز اړخه په سخت حالت کې ژوند کوي. د هلمند مرکز لشکرګاه په شاوخوا سیمو او څو ولسوالیو کې له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې 10 کورونایي ناروغان مړه شوي دي.
په تېرو 24 ساعتونو کې 2300 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه 300 مثبت دي، چې له دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې 16555 ته رسیږي. په یاده موده کې 850 کسان راغلي دي او متاسفانه 10 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د اختر در رسیدو په شپو ورځو کې د عامې روغتیا وزارت مسؤلین له عامو افغانانو غواړي چې د ویروس د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. له دې وړاندې چارواکو ویلي افغانستان کې په کورونا د اخته شویو او له دې کبله د مړو شویو کسانو نارسمي شمېرې ډېرې لوړې دي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کورونا ضد هغه واکسین ته بیړنۍ اجازه ورکړه چې د چین د دولت شرکت سینوفارم لخوا تولید شوی دی. دا له لویدیځو هیوادونو بهر لومړنی تولید شوی واکسین دی چې د WHO تایید ترلاسه کوي. تر اوسه په میلیونونو کسانو په چین کې دغه واکسین کړی او د نړۍ په 15 نورو هیوادونو کې هم پر خلکو تطبیق شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان سلاحکارانو د دغه واکسین اغیزمنتیا 90% یاده کړې ده. دا واکسین کولی شي له 300 کلونو پورته کسانو باندې کورته کسانو بدن کې د کورونا ضد معافیت رامنځته کړي. بخښنه غواړم، د خبرونې په پیل کې مې د خبرونو په لنډیز کې وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د روسیې واکسین تایید کړی دی. د روسیې واکسین نه د چین واکسین تایید کړی. د امریکا یو لوړ پوړی فدرالي منصفه پلاوي د یو تور پوستي امریکایي په قتل کې 4 نور پولیس د قرباني د اساسي حقونو د سرغړونې په تور مجرم وپیژندل. د مینیاپولیس ښار دغه پخواني پولیس افسران د تور پوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې شامل بلل شوي دي. جورج فلوید شاوخوا یو کال وړاندې د یو سپین پوستي پولیس لخوا ونیول شو او وروسته یې په زنګون د خفه کېدو له امله سا ورکړه. 4 پولیس پرون جمعه د دې لپاره ګرم وبلل شول چې د فلوید د خفه کېدو پر مهال نه دي توانېدلي له هغه سره روغتیایي مرستې وکړي. د فلوید وژونکي پولیس تېره میاشت محکوم شو او اوس په بند کې دی. دا سجی رډو سهارانی خبری مجله په منځنی صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. لوړ پوړو لویدیځو ډیپلوماټانو پر طالبانو ژغ کړی چې نا اعلان شوي پسرلنی عملیات ژر تر ژره پای ته ورسوي او د سولې خبرو ته وګرځي. دا خبره په هغې ګډې اعلامې کې شوې چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې، بریتانیا، امریکا او دغه راس ناټو ځانګړیو استازو په برلین کې تر خپلې غونډې وروسته خپره کړې ده. طالبانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی دی او وینا یې کړې ده. تفصیل د اسدالله الدین پوراپور کې.
د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتانو یو ځل بیا په یو وخت له افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه کړې او د جګړې د دوام ډېره پړایې پر طالبانو اچولې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، بریتانیا، ناروې، امریکا او دغه راز ناټو ځانګړو استازو برلین کې تر غونډې وروسته پرون جمعه په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړې. د دې شلمادیزې اعلامیې په سر کې راغلی چې دا هیوادونه د امنیت شورا له پریکړه لیک سره سم افغانستان کې د هغه حکومت مخالفت کوي چې د زور له لارې واک ته ورسیږي. په اعلامیه کې راغلی د زور له لارې واک ته رسیدونکي حکومت د سیمې بې ثباتۍ ته هم یو ګواښ ګڼل کیږي. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی هم د ویډیو کانفرنس له لارې د برلین غونډې ته یو ځای شوی وو. غونډې ته د طالبانو د مرکزی پلاوی مرستیال عباس تانکزی ویلي دوی سولې ته ژمن دي، خو باید د دوه تلون عملی، د دوی زندانیان خوشي او د مشرانو نمونه یې له تور لسته ووزي.
د سولې په اړوند پالیسی په ارتباط باندې د افغانستان اسلامي امارت له کوم وخت چې تاسیس شوی ده، له وخت تر اوسه پورې همیشه په داخل د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې ډېرې هلې ځلې کړې دي او ډېر ګامونه یې اخیستي. بلکې زه په حقیقت کې ویلی سم د اسلامي امارت ابتدا پیدایش هم د سولې په خاطر باندې و.
لویدیځو ډیپلوماتانو ویلي اړتیا ده چې د افغانستان د سولې تګلاره ګړندۍ شي او په خبره یې د چاره کې له حکومت او طالبانو سره په ګډه کار کوي چې یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې نا اعلان شوي پسرلنی عملیات ودروي او ژر تر ژره روغتونونو، ښوونځیو، جوماتونو او نورو عامه ځایونو ته نږدې بریدونه پای ته ورسوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي دوی پسرلنی عملیات نه دي پیل کړي او په خبره یې اوسنۍ جګړې یې د حکومت جګړو ته یو ځواب دی. هدفي وژنې د اندېښنې وړ بله موضوع ده چې دغو ډیپلوماتانو بحث پرې کړی او ویلي دي د مدني فعالانو، د رسنیو د کارکوونکو، د بشري حقونو د ملاتړو، روغتیا پالانو، عدلي کارکوونکو او نورو ملکیانو د وژنې کمپاین باید پای ومومي. افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال زیات شوی چې له دغه هیواده د امریکا او ناټو ځواکونو وتل پیل شوي. لویدیځو ډیپلوماتانو په دې اعلامیه کې ویلي دې موده کې د نړیوالو ځواکونو خوندیتوب هم ورته مهم دی او خبرداری یې ورکړی که چېرته د دوی پر ځواکونو افغانستان کې د طالبانو لخوا برید کیږي پیاوړی ځواب به ورکړي. په همدې حال کې طالبانو سره د افغان دولت د مرکزی پلاوي مشر معصوم ستانکزی وایي جګړه د هیچا په ګټه نه ده او په خبره یې طالبان باید د سولې په اړه مسؤلانه فکر وکړي. ښاغلی ستانکزی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي بریا د ولس په هوساینه کې ده او په خبره یې سوله د وطن د ژغورلو یوازینۍ لاره ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اسجد رادو د سهار لو د ماشام تر او په منځني سپد دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا مثبت پیښې په سیاتي دودي د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې 10 کورونایي ناروغان مړه شوي دي او د ده په وینا په 24 ساعتونو کې 2300 مشکوک کسان د هیواد په دولتي او خصوصي روغتونونو کې تست شوي دي چې له دې ډلې 300 پیښې مثبتې دي. تر دې مخکې د عامه روغتیا د وزارت ویان محمد عثمان طاهري پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کورونا ویروس درېیمه څپه له تیرو دریو اونیو افغانستان ته راغلې او اوس مهال د پراختیا په حال کې ده. په همدې حال کې روغتیا پالان له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کوچنی اختر درانګ دی کېدو په درشل کې چې لامل یې د کابل په بازارونو کې د خلکو غنغونه هم زیاته شوه. د افغانستان روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایرس د درېیمې څپې او نوې ډول د پراختیا خبرداري ورکوي. د دې وزارت ویان عثمان طاهری ازادي رادیو ته وویل چې خلک باید روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام وکړي.
له بده مرغه چې موږ اوس د کرونا وایروس د درېیمې څپې په لومړیو کې یو، زموږ لویه اندېښنه دا ده چې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. له څو اونیو را په دې خوا د کرونا وایروس درېیمه څپه پیل شوې او دا د مثبتو پیښو په زیاتوالي کې ښکاري.
دی وایي حکومت د دې وایرس د لا پراختیا د مخنیوي په هدف له وړاندې تدابیر نیولي دي. نوموړي وویل چې د کرونا وایرس دا ډول په انګلستان کې پیدا شوی چې په وروستیو کې په نړۍ کې لامل زیات شمیر خلک وژل شول. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین دغه شان وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي واکسین دوام لري او تر دې دمه 450,000 دوزه واکسین تطبیق شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې کوچنی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او سر له همدا اوسه د کابل په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر روغتیا پالان په وروستۍ اونیو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. ډاکټر سردار موسازی ازادي راډیو ته وویل د خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ځانونو او خپلو کورنیو روغتیا ته پام وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
نن له دوو تر څلورو یعنی دوه ساعته تشنه اسمان لاندې پروګرام درو او په دې پروګرام کې مو دوه موضوعات انتخاب کړي دي. یو موضوع د کورونا په ارتباط ده چې د کورونا مثبت پیښې په افغانستان کې زیات شوې دي او بل موضوع د سیلونو ده. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې همداراز د ټلیفون له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلي. د خپلې سیمې تجربې او کیسې کولی شئ چې د ازادي راډیو له لارې له نور اوریدونکو سره شریکې کړي او همداراز د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. وخت په یاد لري له 2 تر 5 بجو 2 ساعته تر شنه اسمان لاندې پروګرام. له تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار د زراعت څانګې د نړیوالو مرستندویو مؤسسو په همکارۍ د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې کروندګرو ته میوه لرونکي نیالګي ورکړي دي چې باغونه وکړي. دغو باغونو اکثرو یې ښه حاصلات ورکړي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه د ننګرهار د کرنې له رئیس ناملا صافي سره غږېدلی یو. د ده د خبرو یوه برخه سره اورو.
د باغ جوړونې بهیر په ننګرهار کې پیل شوی دی. البته تقریبا په 1900 ولسوالیو کې فعلا دغه بهیر جریان لري او موږ کوشش کوو چې دا کاملا ولایت تر کوشش لاندې راوړو، خو یې ساره کو شیرزاد او په دغه بازي ولسوالیو کې لا هم ستونزې موجودې دي.
د ننګرهار د کرنې د رئیس شغل صافي د دې څرګندونو تفصیل وړاندې د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې اوریدل شي. په دې خبري مجله کې مو نړیواله موضوع دا ده چې ایران د نړۍ د پیاوړو هیوادونو له چارواکو سره اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ورګرځېدو په هدف په څلورم پړاو خبرو کې برخه اخیستې ده. دا خبرې پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې شروع شوې دي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. په azadiradio.com کې دا غوراپورونو متن تاسو لوستلی شئ چې د azadiradio لاري خبري شي، او کوم مرکې چې د azadiradio لاري خبرو هغه په شخ تاسو هلته بیا اوریدل شي. کچرته تاسو د رادیو لاري نه بیا اوریدلې و په جواب 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنک.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: آیا امریکایانو له جګړې څخه کافي برخه وړې ده؟ ورځپاڼې د افغانستان په جګړه کې د یو ګډونوال متقاعد سرتیري کیسه نقل کړې چې لس کاله مخکې واشنگټن ډي سي ته نږدې په یو بار کې دوه ځوانان د ده د زخم پوښتنه کوي، او دای په ځواب کې وایي چې پښه یې په افغانستان کې د یو ماین په چاودنه کې پرې شوې، او هغه ځوانان بیا په تعجب سره پوښتنه کوي چې زموږ سرتیري لا هم په افغانستان کې شته؟ ورځپاڼه لیکي چې له دې خاطرې نږدې لس کاله وروسته امریکایي ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړل. هغو سرتیرو چې پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش په 2001 کال کې د سپتمبر د 11مې نیټې له حملو یوازې یوه میاشت وروسته افغانستان ته واستول. خو فاینانشل ټایمز لیکي چې د امریکایانو خپله تجربه ډېره بګنوونکې ده، ځکه د دې جګړې بیه د اټکل له مخې $2 تریلیون او د 2448 سرتیرو ژوند و. د جګړې په عین حال کې له 6,000 زیات سرتیري هم ټپیان کړل چې په دې ډله کې د سلګونو کسانو پښې غوڅې شوې دي. ورځپاڼه د شویو څېړنو په استناد وایي له ټولو 1,500 امریکایي سرتیرو څخه چې په افغانستان کې په وار دنده ترسره کړې، له 501 د ژور خپګان او له جګړې د وروسته رواني فشارونو له ناروغیو سره لاس ګرېوان دي. له 2013 میلادي کال راهیسې له 45,000 زیات متقاعد سرتیري د ځان وژنې له کبله مړه شوي، او اوس هغه سرتیري چې د افغانستان او عراق په جګړو کې ګډون کړی وایي چې دا جګړې په دې نه ارزېدلې. ګارډین ورځپاڼې د پنټاګون هغې پریکړې ته کتنه کړې چې د امریکایي سرتیرو د وتلو د خوندیتوب لپاره افغانستان ته اضافي جنګي الوتکې استولې. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی د پنجشنبې په ورځ په پنټاګون کې د دفاع له وزیر لوید اوستن سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې له مخکینی اعلان سره سم د عرب سمندرګي په شمال کې څو F-14 الوتکې او یوه د الوتکو لیږدونکې لویه کښتۍ د متحده ایالاتونو د سمندري او هوایي ځواکونو پر تجهیزاتو ورزیاتې شوې دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې مخکې له دې شپږ B-25 ډوله بمغور زون کې الوتکې په قطر کې ځای پر ځای شوې وي. امریکایي چارواکو د سرتیرو د وتلو له پیل مخکې ویلي و چې ښایي طالبان پر امریکایي سرتیرو د برید هڅه وکړي. ګارډین په ګډه خبري غونډه کې د ښاغلي میلی د وینا هغه برخه نقل کړې ده چې وایي پر امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال تر دې دمه برید نه دی شوی، خو میلی زیاتوي چې پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو حملې روانې دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو د حملو د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت د وړتیا په اړه پوښتنې او شکونه شته، د پنټاګون د چارواکي افغان ځواکونه منسجم بللي دي. له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل د مې په لومړۍ نیټه پیل شول، او په پام کې ده چې دا بهیر د سپتمبر تر 11مې نیټې پورې بشپړ شي.
دا سجره ډوب سهارنی خبری مجله کې موزه احمد شیبر کوربیم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. له تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار د زراعت څانګې د نړیوالو مرستندویو مؤسسو په همکارۍ د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې کروندګرو ته د میوه لرونکو بوټو باغونه جوړ کړي دي چې اوس ښه حاصلات لري. په جلال آباد کې زموږ خبریال د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله صافی سره په همدې اړه خبرې کړي، او په سر کې ترې پوښتلې چې تر اوسه په څومره ځمکه کروندګرو په کومو کومو ولسوالیو کې باغونه جوړ کړي دي. ښاغلی صافی په ځواب کې وویل
د باغ جوړونې بهیر په ننګرهار کې پیل شوی دی. البته تقریبا په 1900 ولسوالیو کې فعلاً دغه بهیر جریان لري، او موږ کوشش کوو چې دا کاملا ولایت تر کوشش لاندې راوړو، خو ساره کو شیرزاد او په دغه بازي ولسوالیو کې لا هم ستونزې موجودې دي. نو فلحال موږ د دغه دواړو ولسوالیو نه پرته په ټولو ولسوالیو کې د پلان مطابق 2000 جریبه مسمر باغونه به جوړ کړو.
هغه باغونه چې تاسو اوس پیل کړی دي څه ډول مسمیر دي؟
تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې مونږ ترجیح سترسو ته ورکو چې دا ستراتیژیک فصل دی او مونږ غواړو چې هغه واردات 1,000 تنه دا رقم کو، نو د دې لپاره ترجیح مو لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړي دا او د سپینغر په لمنو کې چارمغز او پرسیمن سرام لوک چې ورته وایي دې تم ډیر پام دی.
تیرو کلونو کې چې د زراعت ریاست د چترلاندې حکومت ولسوالیو کې باغونه جوړ شوي وو، دا غو نتیجه څنګه وسکل؟
زه فکر کوم چې دغه درې څلورو شیانو بهترینه نتیجه ورکړي دا وسکل. تاسو په مارکیټ کې وکتل، تاسو مطبوعاتو ډیره ښه ارزونه کړې و چې مالټا او لیمو دا کاملاً حتی د بین المللي تولیداتو سره رقابت کولای شي. شفتالو زمونږ د افغانستان ګډ ګډ ته سکل د ننګرهار نه لاړ، خو زراعت چې دی دا تحقیق ته اړتیا لري، نورو څېړنو ته اړتیا لري. ساينس هیڅ وخت په یو ځای باندې باید ولاړ نه وي، نو هڅې مو دا دي مونږ په ننګرهار څېړنیز زراعتي فارم کې په خرما باندې څېړنې پیل کړلې. نو ستونزې شته، مشکلات هم شته، خو دغه تولید لا هم کفایت نه کوي. مونږ په داسې لارو چارو باندې فکر کوو چې دغه تولیدات څو چنده شي، ځکه د ننګرهار اقلیم د نورې دنیا نه ډېر متفاوت دی. خاورې ډېره ښکلې ده، دهقانان یې ډېر زیارکښ دي. په دغه تولید باندې مونږ تکافو نه کوو، باید دا څو چنده شي.
د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله ساپی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بولدینګ او سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې نن په 2 ساعته کې له 2 تر 3 او له 3 تر 4 دوه موضوعات چیړو: کورونا او سیلونه په افغانستان کې. په تیر شاوخوا یوې اونۍ کې په افغانستان کې د سیلونو له امله په لسکونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ، او د سیلونو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. او د کورونا په ارتباط په روانه خبرونه کې مهم دا راپور درلود چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا مثبتې پیښې وروسته تر بلې په زیاتېدو دي. او د دغه وزارت مرستیال بیان میرویس علیزي تیرمشه مزاجي راډیو ته وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې 2300 مشکوک کسان د هیواد په دولتي او خصوصي روغتونونو کې ټست شوي دي چې له دې ډلې 300 پیښې مثبتې دي. تاسو کولی شئ چې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې د سکایپ او ټلیفون له لارې برخه واخلئ. اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. ایران د نړۍ د پیاوړو هیوادونو له چارواکو سره اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ورګرځېدو په هدف په 4م پړاو خبرو کې برخه واخیسته. د خبرو دا پړاو پرون جمعه د اتریش په پلازمینه بیانا کې پیل شو. د تیرې اپریل میاشتې له لومړیو ورځو په بیانا کې دا هڅې پیل شوې چې امریکا بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. دا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور. اسدالله لودی نوروي.
په ویانا کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو خبرې پر دې تګلارې ورټولې وې چې څنګه واشنگټن پر تهران بندیزونه لري او ایران څنګه بیرته د خپلو ژمنو عملي کولو ته مخه کړي. له پرونیو خبرو سره هممهاله د ایران دولتي تلویزیون د هغه هیواد د ستر مرکچي عباس عراقچي له قوله راپور ورکړ چې ویلي دي واشنگټن چمتووالی ښودلی چې پر ایران لګول شوي بندیزونه به لرې کوي. عراقچي ویلي ایران له دې هم ډیر څه غواړي. تر اوسه خپله ایران او امریکا مخامخ دې خبرو ته نه دي ناست، خو د اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي لکه روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمني د دوی منځګړیتوب کوي. ویانا کې د خبرو 4م پړاو د ښکېلو هیوادونو د بهرنۍ چارو د مرستیالانو لخوا ترسره کیږي، خو په ورته وخت کې په همدې هدف د کارپوهانو بحثونه هم روان دي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي اداره یې غواړي چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو اټومي تړون ته وګرځي، خو په دې شرط چې ایران خپلې ژمنې پر ځای کړي. په همدې حال کې اسوشیټډ پریس خبري اژانس د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې د لانجې دواړه لوري ایران او امریکا لیواله دي، او داسې نښانې یې څرګندې کړي چې تړون کې کړیو ژمنو ته ورګرځي. د ویانا په خبرو کې د روسي استاذي میخائیل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي دواړو لوریو ژمنه کړې چې په دې هدف پیل شوې خبرې به ګړندۍ کوي. هغه لیکلي داسې ښکاري چې ټول دا چمتووالی لري چې وې هوکړې ته د رسېدو تر وخته په ویانا کې پاتې شي. خبرو کې د اروپایي ټولنې د پلاوي له اړخه ویل شوي چې کارپوهان به په راتلونکو ورځو کې هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. له دې خبرو یوه ورځ مخکې د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي وو چې څو اونیو پورې یوې هوکړې ته رسېدل امکان لري، خو په دې شرط چې ایران سیاسي پریکړه وکړي. په همدې حال کې بیا رویټرز آژانس د اروپایي چارواکو په حواله ویلي لا هم تړون ته د ورګرځېدو په برخه کې د ایران او امریکا دریځونه سره لري دي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو اټومي تړون 2015 کال کې په دې هدف لاسلیک شو چې ایران به له اټومي فعالیتونو لاس اخلي او بدل کې به یې پر ایران د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه لري کیږي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دې تړونه ووت او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. له هغه وروسته ایران هم په خپلو اټومي تاسیساتو کې د یورانیمو په خولو ته مخه کړه.
آزادی خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ څپه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبری مجله په ورستیو کې د شمن رنگونه پروګرام لرو او لې به مېرمنې سره شهیدلې او چې د روژې په ارتباط له تاسو سره خپلې تجربې شریکوي. لاند خبرونه. د افغان دولت د مرکزي پلاوي مشر معصوم ستانکزی وی طالبانو په روژې میاشته کې ګڼ خلک ووشل. ښاغلی ستانکزی پرون جمعه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د روژې له راتګ او د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم هیله دا وه چې طالبان به په جدیت سره د سولې لاره تعقیب کړي. د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو خوځښتونه په شاتمبول شوي دي. د بغلان مرستیال ولی ذبیح الله احساس تېره شپه ازادي راډیو ته وویل وضعیت اوس د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. د هلمند چارواکي وایي دغلته له تازه جګړې بې ځایه شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو مشر سید محمد رامین ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه یوازې له خپلو ولایتي سرچینو له بې ځایه شویو سره مرستې کړې چې بسنه نه کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د دې وزارت مرستیال بیان میرویس علیزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې 10 کورونایي ناروغان مړه شوي دي. د ده په وینا په تېرو 24 ساعتونو کې 2300 مشکوک کسان د هیواد په دولتي او خصوصي روغتونونو کې ټست شوي دي او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد واکسین ته بیړنۍ اجازه ورکړه چې د چین د دولت شرکت سینوفارم لخوا تولید شوی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه
سیلفستانګزی ما لوګر د ولایت یم. موږ په کلی لوګر کې په مختلفو سیمو کې رواجونه فرق لري. موږ فرزن په هغه کلی کې چې دموږ یو موږ د پښلمی لپاره د ماښام لپاره د هر شي لپاره دودونه لرو او خواړه مشخص دي. زیات په روژه ماتي کې د ښایسته ښایسته د تنارو پیرکي او د سپینو شړومبو سره چې لږ ویلنه یې په سر اچولې سخت خوند کوي. نو دا مو د موږ عادي موږ ته تیارول
هر ماښام کې
هر ماښام کې په څنګه کې باندې په دې سي غلطه هغه خلک ډیر ځونتي زراعت پیشه دی باغ دا پوله دا پټای دا یا باید سابه پاخه کی او یا پیرکی او چون مالداری هم لري نو مستی او شلومبه باید پکی
او پیشنمه؟
زیاد خلق همدا بیا هم ده مالداری خبر مخکنه دست و چون مالدار دی نو ده زیر غره که خی گرم پتیری پخی آمخام که بیاغا پریدی نور لگ پساله تناره کسی خی و چمسی لگ بیاغا لدیر اصل وطنی شدو سرا ده سرا خوری او که چره کم سپنگره بابا پکی بیاغا تا ده پاس دیمانس که دست که تازه اصل کچو ورکی چه آغا بیا آغا خوری او دیوغا خلق دلیل پارست دیر گرزی کار کی فیزیکی فعالیتونه زیادی نه فشار پیزنی او نه شکر او نه هم پریز نو اندی لپاره اغا خوگی شده دی غوا او اغا زیر تازه کچ دی زیر غوا نو دیر پخوان خوری او ایز کلای فشار نجید
او وست چید خار در اغلی در راوجون سنو فرق کرده فکر کوئی
دیر او بل ارشای په کلیو کې ما ته خوان راکی اول هغه تاسو وایم په کلی کې دغه خوان راکی چې ټول خلک جماعت ته ځي یو د بل حاله خبر دی اما په ښار کې په هر شپسي دروازې پوری دی هر څوک خپل ژوند مختبی هغه څوک نه پوهېږي چې د چا په دسترخوان کې څه دي نو هلته جماعت ته روژه ماتی راځي په روژه ماتی کې لیدل کېږي څوک څه رقم خواړه خوري